کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي چې امریکا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان باندې له سره غور کوي. د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران د یوکراین د لانجې په اړه خبرې کوي او جمهور رئیس اوباما د کانګرس څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې دي د نظامي قوې د استعمالولو واک اختیار ورکړي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ د 1403 کال د دلوی د میاشتې درویشتمه چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 12مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په دا واوري چې د هلمند په ولایت کې د کوکنارو کار کم سوی دی. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ به یو مرکه د پاکستان او چین د اقتصادي اړیکو په اړه ولرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. د واشنگتن پوست د ورځپاڼې یو رپورټ چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی، د امریکایي چارواکو له قوله پکې ویل سوي دي چې د امریکا حکومت له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان دوهم ځلې غور کوي. ورځپاڼه وایي د دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د محاربوي ماموریت د پای ته رسېدو وروسته هم هلته امنیتي حالات ښه نه دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کیمپبل دا واک ولري چې په روان میلادي کال کې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي چې څومره عسکر او په څومره وخت کې د افغانستان څخه وایستل سي. خو ورځپاڼه وایي چې په اغلب ګمان په نوي پلان کې به د ښاغلي اوباما د مخکني پلان یو مهمه برخه په خپل حال پاتې سي او څه بدلون به پکې رانسي. اوباما غواړي چې د 2018 کال په شروع کې له افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر راوباسي او نظامي ماموریت ختم کړي. ورځپاڼه د امریکایي مامورینو له قوله وایي چې جنرال کیمپبل به په موقتي ډول 5500 عسکر د 2015 کال څخه وروسته په افغانستان کې پرېږدي.
په افغانستان کې د خیریه مؤسساتو د انسجام دفتر چې د اکبر په نامه یادیږي د چهارشنبه په ورځ د حکومتي عسکرو، پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د خیریه مؤسسو د کارکوونکو د وژلو، زخمي کولو او یا ربړولو څخه دې ډډه وکړي. اکرام شینواری په دې اړه یو رپورټ رالېږلی چې اوس به یې واورو.
په افغانستان کې د غیر حکومتي موسسو د همغږۍ دفتر اکبر د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په کارکوونکو بریدونه او د هغوی په وړاندې د هر ډول زور زیاتي نه لاس واخلي. د اکبر په نوم د غیر حکومتي ادارو دا ټولنه چې د سلو نه زیات افغان او بهرني غیر حکومتي ادارې پکې غړیتوب لري په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تېره عیسوي میاشت کې د مرستې رسونې دوه کارکوونکو په دغسې بریدونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د اکبر بیان وایي د افغان او مرسته رسونی کارکونکو د پاره وضعیت لا نه سرګند دی. خو د دې سره سره د مرسته رسونی کارکونکو افغانان ته د خپل پروګرامونو د پلي کولو لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د ان سی بی په نوم د افغاني غیر حکومتي موسسو د سمون اداره هم وایي چې د اکبر پسې ورته ستونزو سره مخ ده. د دغې ادارې د بورډ غړي انجینر بریالي عمرزي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې
عائله داخل عائله تشويش لري تخصصات مثلا کومکو سمول کی عائله تشويش لري ولې پریسي نه سما کوو دي
اکبر وایي چې د رواني سوي کال په لومړۍ میاشت کې د عامې روغتیا په برخه کې د مرستې رسونې په ادارو باندې پرته د کوم دلیل څخه بریدونه، پوځي عملیات مخ په زیاتېدو دي. د رواني سوي کال د جنوري په میاشت کې دغسې دوه بریدونه د روغتیايي موسسو په برابرونکو ادارو شوي او هم په څلورو نورو پیښو کې د روغتیايي موسسو کارکوونکو ته زیان رسېدلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنی سپا 1296 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. د یوکرین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران د بیلاروس په منځ کې خبرو ته سره کښېنستلې دي او غواړي په ختیځ یوکرین کې په روانې لانجې باندې په داسې حال کې بحثونه وکړي چې په سیمه کې سختې خونړۍ جګړې روانه دي. د یغانو تر اشغال لاندې د دونسک په ښار کې لږ تر لږه دوه کسه هغه وخت ووژل شول چې د توپ یو مرمۍ د بس موټرونو په یوه سټېشن کې ولګېده. د اردو چارواکو ویلي دي چې د دیبالت سیف ښار ته نږدې د یاغیانو په حملو کې لږ تر لږه 9 اسکر وژل سوي او نور اتاو یا تنه زخمی سوي دي. مخکې له دې چې پرون د چهارشنبې په ورځ د مشرانو عالي جرګه پیل سي، د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاریشنکو وویل چې یوکراین او د اروپایي اتحاد مشران به په یوه آواز خبرې وکړي. هغه مخکې د دغو څلورو ملکونو د مشرانو عالي جرګه د هیواد د قواوو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو د ختمولو وروستی چانس وباله. ښاغلی پاریشنکو پرون وویل چې که حالات نور هم پسې خراب سي، نو دی به په ټول ملک کې د مارشالا په اعلانولو کې ځنډ ونه کړي. له بلې خوا په اروپا کې د امریکا د پوځ قومندان ویلي دي چې د روسیې عسکر د دیبالت سیف په جګړو کې مستقیما برخه لري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ د کانګرس څخه وغوښتل چې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې په مقابل کې دي د نظامي قوې د استعمالولو رسمي واک اختیار ورکړي. ښاغلی اوباما وروسته په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دا غوښتنه د عراق او افغانستان د جګړو په شان د بلې مځکنۍ جګړې لپاره د واک اختیار ترلاسه کول نه دي. هغه وویل چې دا واک اختیار به ده ته اجازه ورکړي چې په داسې حال کې خاصې قواوې واستوي چې امریکا ته داسې استخباراتي رپورټونه ورسېږي چې د اسلامي دولت د ډلې مشران چیرې سره کښېني او چیرې غونډې کوي. د دغه پیشنهاد په اساس د امریکا د عملیاتو موده درې کاله ټاکل سوې ده او د دوامدارې تعرضي مځکنۍ جګړې مخنیوی کوي. جمهور رئیس په تلویزیوني وینا کې وویل چې دا سخت ماموریت دی او د یوې مودې دپاره به همداسې سخت وي، مګر زموږ ائتلاف د تعرض په حال کې دی، د اسلامي دولت ډله د دفاع په حال کې ده او دغه ډله به یې بایلوي. د ښاغلي اوباما په دې پیشنهاد کې ویل سوي دي چې د عراق او افغانستان د جګړو په شان لوی ځکني نظامي عملیات به محلي قواو ته وسپارل سي.
یونان پرون د چهارشنبې په ورځ د خپلو اروپایي پور ورکوونکو هیوادونو سره د دغو پورونو د تادیه کولو او د سپما د هغو پروګرامونو د شرایطو په اړه چې هغوی یې ځینې غواړي په سختو بحثونو اخته وه. د یونان د مالیه وزیر یانس واروفاکس په بروکسل کې د یورو د سکې د سیمې د هیوادونو د مالیه د وزیرانو سره وکتل او د یونان د نوي کین اړخه توندلاري حکومت هغه پیشنهاد ور وړاندې کړ چې د 300 میلیارد پورونو په حقله د لسره خبرې سره وکړي.
یوې ځانمرګې ښځې د نایجیر د دفاع په ښارګوټ کې یوه ورځ وروسته له هغه ځان په بموال وزاوه چې چارواکو هلته د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو د حملو له کبله اضطراري حالت اعلان کړی دی. د دفاع والي امریکا غوښتل وویل چې د ځانمرګې ښځې دا حمله پرون د چهارشنبې په ورځ وکړه او غوښتل یې اردو ته خپل بم وچوي، مګر یوازې په دې بریالی شو چې ځان مړ کړي.
د امریکا د شمالي کورولینا د ایالت پولیسو ویلي دي چې درې کسه یو پوهنتون ته نږدې د پارکینګ په سر د جنجال راپیدا کېدو له کبله وژل سوي دي. د دې پیښې په ارتباط 46 کلن ګریګ سټیفن هیکس نیول سوی او دا تورونه پر لګېدلې دي چې 23 کلن شیدی برکات، د هغه میرمن 21 کلنه یوسور ابو صلحه او د هغې خور 19 کلنه رازان ابو صلحه یې وژلې دي. هغوی ټول د شمالي کورولینا درالی د سیمې اوسیدونکي وه. دغه درې واړه مسلمانان وه او مړی یې د سې شنبې په ورځ د شمالي کورولینا په چاپل هیل کې د پوهنتون مخې ته په یو اپارتمان کې پیدا سوي دي. هیکس په ټولنیزو رسنیو کې د دین په ضد بیانونه خپاره کړي وه، مګر چارواکو له د دې قتلونو اصلي عوامل نه دي ترلاسه کړي. هغه بېله ضمانت ورکولو نیول سوی دی. د ځایي پولیسو ماموریت ویلي دي چې دغه تورن سړی د چارواکو پوښتنو ته جوابونه وایي. د چاپل هل د پولیسو قومندان کریس بلو وویل چې زموږ مفتشان په دې باندې کار کوي چې دا معلومه کړي چې هیکس ولې دغه خوشنونکی او بې ځایه کار وکړ. موږ د هغو امکاناتو په اندېښنو باندې پوهیږو چې دا د کرکې او نفرت څخه راپیدا سوی کار دی. موږ به تر خپل وس پورې کوشش وکړو چې دا خبره معلومه کړو. موږ د دغو ځوانانو په وژلو سره چې ژوند یې په هیڅ شي بایلوت، د هغوی کورنیو او دوستانو ته خپله خواخوږي څرګندوه. د دغو دوو خویندو پلار محمد ابو سلحه وایي چې د ده دغو لونو مخکې هم د دغه سړي په اړه د ته شکایت کړی و. هغه وویل چې دی فکر نه کوي چې دا د پارکینګ په سر راپیدا سوی جنجال وي، بلکې هغه د کرکې جنایت دی چې د ده د لونو د محافظه کارو جامو او دینی عقایدو په اساس سوی دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر منوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند ولایت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې په سش کال کې په دغه هیواد کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کار کم سوی دی. په دې اړه ممتاز بهیر له کابل څخه رپورټ رالېږلی دی.
د هلمند ولایت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کار کې کمواله راغلی دی. د هلمند ولایت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس لالجان عزیزی وایي چې تیر کال په هلمند کې بزګرانو د کوکنارو له فصل څخه ښه حاصل ترلاسه کړی نه و، نو ځکه یې سږ کال زیات کوکنار کرلی نه دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 2400 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، چې څه باندې 100 هکتار د ځمکې د هلمند ولایت پورې مربوطې وې. د لالجان عزیزی پر وینا سږ کال هغوی په هلمند کې په 15000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو پلان چمتو کړی او یوه اونۍ وروسته به د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو چارې پیل کړي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی، خو د دغه ولایت په شمالي ناامن ولسوالیو لکه باغران، ګریشک، نارسراج، نادلی، ګرمسیر، مارجا او خانشین ولسوالیو کې په پراخو دولتي ځمکو کې زیات کار شوی دی. د لالجان عزیزی پر وینا د باغران له ولسوالۍ پرته چې هلته امنیتي حالت ښه نه دی، په نورو ټولو ولسوالیو کې به د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو کمپاین عملي کړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو پر وینا په 2014 کال کې د افغانستان په کچه 46% اپین یوازې په هلمند ولایت کې تولید شوی و. د هلمند پخوانی والی ګلاب منګل وایي چې په تیرو کلونو کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې لپاره په افغانستان او نړیواله کچه قوي سیاسي اراده موجوده نه وه، او ترڅنګ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په پالیسۍ کې هم ځینې نیمګړتیاوې موجودې وې چې په پایله کې په هلمند او نورو ولایتونو کې په تدریجي توګه د کوکنارو د کار او تولید کچه لوړه شوه. د ښاغلي منګل پر وینا کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې په ملي او نړیواله کچه قوي سیاسي اراده شتون ولري او یو سمه ستراتیژي جوړه شي، په دې برخه کې به مبارزه بریا ته ورسیږي.
له 2004 کال نه تر 2008 کال پورې چې مالته مسولیت ترلاسه کوو، تریاک په هلمند کې په تدریجي ډول سره ډیر شي، مګر لږ وروسته په تدریجي ډول سره کم شول او بیرته په ډراماتیک ډول سره پورته شول. کچېره دغه مبارزه ته په ملي کچه او بیا په سیمه ایزه کچه او بیا په نړیواله کچه یو درسته ستراتیژي جوړه شي او یو تعهد موجود وي، زه فکر کوم چې په دې برخه کې به پرمختیا راشي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې شاوخوا 240 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی او هغوی په 240 هکتار ځمکو کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو تابعیا نیولې ده. دغه چارواکي وایي سږ کال یې خپله زیاته پاملرنه د افغانستان په 5 ولایتونو هلمند، کندهار، نیمروز، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو د فصل لمنځوړلو ته اړولې ده، چې د نورو ولایتونو په پرتله ورکه زیات کوکنار کرل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نشئی توکو سره د مبارزې اداره د نورستان مرکز پارون کې یو لوی کتابتون جوړوي. چارواکي وایي دا کار یې ځکه کړی چې ځوانان د نشو پر ځای زده کړې او مطالعه وکړي. په دې باره کې خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راټولوي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې په نورستان کې د ولوی کتابتون د جوړېدا هوډ کړی. وایي دغه کار ته ځکه لومړیتوب ورکړی تر څو زده کوونکي د نشو پر ځای د کتاب لوستنې ته رامات کړي. دا په دغه لری پروت او غرنی ولایت کې د زده کوونکو او محصلینو لپاره د زده کړې او لوستنې ښه لاره ګڼل کېږي چې لا تر اوسه نورستان له دغه تشې سره مخامخ دی. په نورستان ولایت کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې مشر مولوي محمد هارون امریکا غږ ته وویل کتابتون په دوه پوړیزه ودانۍ کې لګڼو اسانتیاو سره غبرګ را جوړوي.
مهمه پروژه د نورستان ولایت په مرکز کې یو مهم دوه پوړیز کتابخانه ده چې دا کتابخانه انشاءالله آډیوي ویډیوي وسایلو سره به سنبال وي. په مجهز او عصري شکل سره به دا کتابخانه به جوړیږي. نو دې سره په نورستان په مرکز او په خواوشا کې چې کوم محصلان مشکل لري دغه د مشکل پر رفع کولو کې ان شاء الله کومک به ملایږي.
نو موري که څه هم دغه ودانې او پکې د خودونکو کتابونو لاغخت روخانه نه کخو وای د ځکونکو عوام او خلکو لپاره به ګڼي اسانتیاوي را منسته کی. د نورستان د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وای جوړیدونکو کتابتون به د نورستان خلکو ته د لوستنې او علمی برخې د بډاین لاره واره کی.
ولایت تر اوسه کوم کتابخانه نه لري. کتابخانه چې کوم په نظر کې ده یو عامه کتابخانه ده. دا عوام بام استفاده کوي، مطالبین بام استفاده کوي. دا نورستان ولایت لپاره یو ډېر مهم او اړینه پروژه ده.
نوموړی وایي په نورستان کې د دغه خوارې برخې د بډاینې لپاره روانې هڅې د ستاینې دي او د دغه لوی کتابتون په بشپړېدا سره به ګڼ محصلین د مونوګراف لیکنې له شته ستونزو خلاصې عمومي.
نو چې دغه کتابخانه فعاله شي تر دې معلم او دلته یو مسلکي د غم در او انسټیټیوټ هم در او اداره او حسابداري او همدارنګه شاوخوا کې نورې مکتبونه هم دي. نو په مجبور کې زمونږ د یو تعداد شاګردان د کتابخانې نه استفاده کولی شي.
دا د نورستان په کچه لومړنی لوی کتابتون دی چې ډیر زر به د جوړېدو چارې پیل شي. نورستان یو له هغه ولایتونو دی چې په ښوونیزه برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ دی. د پوهنې ریاست چارواکي غوښتنه کوي چې د کابل اداره دې د دغه کتابتون لپاره د علمي او روزنیزو کتابونو په راوړنه کې له پوره دقت نه کار واخلي او دغه سیمه دې د یو ښوونځي په حیث سنباله کړي. که څه هم د نورستان په څیر یوه ولایت کې به د مطالعې لپاره تازه جوړېدونکي کتابتون ته په لومړي سر کې ډیر خلک ورنشي، خو چارواکي وایي ورو ورو به دغه سیمې خلک د کتاب لوستنې لپاره مرکز پارون ترامات کی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د خبرونو لندیز. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې امریکا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان باندې لسره غور کوي. د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران د یوکراین د لانجې په اړه خبرې کوي او جمهور رئیس اوباما د کانګرس څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د نظامي قوې د استعمالولو واک اختیار ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکړی دی رپورټه. مختلفې څېړنې ښیي چې نړۍ ته هر کال د سایبر د حملو یا انټرنیټي جرمونو له امله په سلګونو میلیارډ ډالر تاوان رسیږي. د امریکا د فدرالي پولیسو ادارې یا اف بی آی په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مشرانو، د قانون پلي کوونکو او د سایبر انټرنیټي کارپوهانو یو غونډه رابللې وه او په همدې اړه یې بحث درلود.
د ساتیره او سرگرمی له وسایلو نه نیولې تر نړیوال سوداګرۍ او شخصي بانکداري پورې سایبری یا انټرنیټي جرمونه موجود دي. لسونی هکینګ نه نیولې بیا تر نورو پورې هر ورځ ځانګړي معلومات غلا کیږي. د نیویارک د سایبر په امنیتي غونډه کې د نړیوال امنیت کارپو تام پیټرسن وایي د شخصي روغتیا په اړه د معلوماتو وار راځي.
نو که چیرې تاسو وغواړئ چې د آنلاین لارې د خپلې روغتیا ساتنې پروسه پیل کړئ، نو تاسو باید په دې فکر کې هم اوسئ چې داسې خلک شته چې ستاسو معلومات غلا کړي. د هر سړي د روغتیا ریکارډ چې د ټلیفون په واسطه غلا کیږي د 500 او یا شپیتو ډالرو په ارزښت پلورل کیږي. نو دا خلک به په دې لټه کې وي چې سکهال داسې غلاوې وکړي.
د خرڅلاو لوی پلورنځي لکه ټارګیټ او نیمن مارکیټس حق شوي دي. د جی پی مارګن چیز بانکونه او آن پسپینه ماڼۍ کې یو کوچنی رخنه د هغو پیښو له جملې نه و چې په دې وروستیو وختونو کې حق شوي وو. آسین برګلس چې د امریکا د متحده ایالاتو په اف بی آی کې د سایبر کارپو دی وایي چې ډېر ځله داس پیښ شوي چې یو بے گناہ کار کوونکی په غیر عمدی ډول یا ناخبرۍ کې په داس پیښو کې لاس درلو.
دا مهمه نه ده چې و موسسه د انټرنیټ یا سایبر د امنیت یا خوندیتوب لپاره څومره پیسې لګوي، بلکې ستونزه په دې کې ده چې کارکونکي او وروستي استعمالونکي پر یو خراب لینک کلینک کوي.
د سایبر په دې کانفرنس کې د 500 هیوادونو استادو ګډون کړی و. کارستین میورت چې په جرمنی کې د سایبر د جرمونو د پلاتونو د ادارې مشر دی وایي چې یو سایبری مجرم ډیر لږ څه ته ضرورت لري چې خپل کار تر سره کاندي.
هغه یوازې یوې ښې تخنیکی اډانې یا سرور ته ضرورت لري چې د یو برابرونکي یا پرووایډر له لارې په کرایه اخیستلی شي. دا ډیر آسان کار دی او هغه یو خراب کوډ ته ضرورت لري چې د سپام د پیغامونو له لارې توضیح کړي او بیا هغه کولی شي چې دا کمپیوټرونه کنټرول کړي.
د سترو هکوونو چې د خبرونو سرټکی ولکه د سیت روجن د مرکې په نامه د کمیډي فلم پړه د سونی پر شرکت برید او یا د مایکروسافټ ایکس باکس لایو او د سونی پلی سټیشن د شبکو پر اخلال سربیره حتی دا شیان لکه د شخصي الوتکو د جایزو حسابونه هم حق شوي دي. ماری ګلګن چې د ډیلایټ د سایبری خطرونو د خدماتو مشر د وایي چې دا مسأله فردي مسؤلیت راج کېدای شي.
موږ دې ته ضرورت لرو چې په دې باندې فکر وکړو چې څه باید وکړو چې خپل شخصي معلومات وساتو. موږ د امریکا د شرکتونو نه تمه کوو چې زموږ لپاره د دې ساتنه وکړي په داسې حال کې چې موږ نه غواړو چې تر ټولو ساده ګام پورته کړو.
ګلیګن څرګندوي چې افراد باید دا امکان په نظر کې ولري چې پر انټرنیټ هر څه ښکاره کېدای شي او په همدې ترتیب خپل کار سرته رسولی شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مجد خبرونه یو مرکه. د پاکستان او چین ترمنز د کاشغر او گوادر اقتصادي دهلیز پروژې د لارې د بدلولو در پورتونو څخه ورسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي او د وړو صوبو اندیشنې ورسره شریکې کړي دي. خلیل خان د پاکستان د دغه ګوند د سنا د غړي عبدالروف سره خبرې کړي چې په دغه ملاقات کې څه ویل سوي دي.
پاکستان رسنی راپور ورکړی چې د پښتونخوا ملي عوامي چیرمن محمود خان اڅکزي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی او د کاشغر گوادر د پروژې په اړه خبرې ورسره کړې دي او هغه اندیشنې ورته بیان کړې دي چې کوچنۍ صوبې لکه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند لري. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
خبره دا غوښته ده چې تاسو څنګه اورېدل دي یو ورځ مخکې محمود خان صاحب خاص په دغه شي د کوټه نوړل اسلام آباد ته او په اسلام آباد کې د ملک وزیر اعظم یا نواز شریف ولیدو او هغه ته دا خبره وکړله چې هغه دا چې موجوده کوم صورتحال جوړ شوی دی د گوادر او د کاشغر پر دا اکنامیک زون باندې نو پر دې کې وړې صوبې او خصوصا د بلوچ پښتون دا مشترکه صوبه که پښتون د بلوچ ده او سره خیبر پښتونخوا تر فاټا پورې دا خلق پر دې باندې خپل متعارض دی دا خپل دغه لوی ریزرویشن لري چې دا روټ چې دی دا ته لاکي کی لارې ته بل خوا ته اړول دی او پر دې باندې دا خلکو چې کوم نیول کی دي په کار ته دې خپل جواب وای. نو بیا محترم میا نواز شریف صاحب دا یقینداني ورکړی و چې زه بالکل انکاری په دا څور د کې ده نه زه د پښتونخوا صوبې او د پښتون بلوچ ګډي صوبې د دې ته او ورسره لسند ته چې دی زړه د سیاسي پاتيانې څخه ګوندونه دي د مشران ټول راغوالم او د دې سره د مجلس غډومه چې د غلار چې د وادم ناړو او زه به دې ته زی باندې کانې کم دا هغه سره سم مشر د قومي اسمبلی کې د نن د بې اختلاف کوم چیرمن دی بیا خو شیساده هغه سره مجلس کړی او هغه ته ویلیو چې دا غوازمسته د ټولو د فریضه جوړیږي چې پر دې باندې چې خلک متعارض دي او پر دې لار باندې نیوکه کوي دا په کار د چې په دې خپل باندې تاسو هم خپل اثر رسوخ پر دې په کار راوړي او د دې وړو صوبو او د دې قومونو او د ولسونو چې پر دې لار باندې کوم اعتراضونه دي په کار دی چې په دې کې تاسو خپل رول ادا کوي نو په هغه خوشی شاه هم دا یقینداني ورکړی و چې ان شاء الله موږ به هم په دې لړ کې د وزیر اعظم سره خبره کوو. نو په دې کې نواز شریف او خوشی شاه د دواړو و داسې وینا و چې موږ په دې لړ کې خپل رول لوبو او هغه کردار باندې کوچ د منصوبه د بلوچستان او د جنوبی پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره چې دا کومه منصوبه اعلان شوې ده دا په صحیح توګه باندې په خپل کې کیرو چې کوم مغربي روټ ته زه عربیا دوراوم د پدې کې غلط بیانې کوي یا غلط فهمي پیدا کوي په کار دي چې زه دا روټ چې دی لګوازر را شروع شي دا د پنجګوره بیا تر بیسیمه او خوردار کلات کوټه او لکوټ چې بیا دلته یو لار تر چمنه پورې او بل بیا د ژوب او د ژوب څخه دی خان دی خان ته بیا د خبر قوم عوامي اټک او لاغه بار چې دی دلته تر دغه پورې کارګر پورې دا کوم لار دی د خټې ته په کار دی چې په دې روټ باندې ولاړ شي
بل پښتون مو دا در سره کول چې پښتون بلوچستان ګډه صوبه بلوچستان کې بلوچستان زین ګوندون دی زین بیخی غرو ته خطر دی او په زین بیخی جلاوطن دی یا بلوچستان نېشنل پارټي کسان او یا د اختر منګل پارټي کسان د دې څه نظر لري د بیخی د سره بیخی موافق دی یا زین موافق دی زین نه موافق تاسو معلومات لري بدله
زدا معلومات تر کومه چې په اسلام آباد کې په سینټ کې پارلیمنت کې تزمشتم په کمره نمبر 3 کمیټي روم کې کوم اجلاس شوی په هغه کې خو د نېشنل پارټي نمائندګي هم واصل بزنجو هم په دې غفور حیدری هم په دې کې موږ پر ما اسلام محمد خان شیرانی صاحب هم په دې کې زمرد ده ژوبه تفرید فرمان دوخله مایم دوخله مو په دې کې مشق خان ودان مو زه سینټر عبدالرؤف زه هم پکښ یم وعداتم خطوره پر دې باندې اتفاق راي و
ډیر زیات مننه روف صاحب چې موږ سره خبري وکړي
تشکر
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په تیرو څو کلونو کې د تروریستي ګواښونو ماهیت تغیر خوړلې دی د القاعده لخوا چې د جوړش په لحاظ یو مرکزیت درلودي او د قومندې په لحاظ سلسله د مراتب په پکشي مراتبدل ګواښونه کم سوي دي د دې لدا دی چې د القاعده مهم مشران لمنځه تللی دي خو یو شمیر نور تروریستي ډلې بیا پیدا سوي دي دغه ډلې په یمن سوریه لیبیا عراق او سومالی کې فعالیت کوي یو شمیر بیا په اروپا او امریکا کې غربي منافعو ته هم خطر متوجه کوي او امریکا د امنیت په اړه د غندښنې ډیر جدي نیسي په دې وروستي وختونو کې د تروریزم ښکاره پیشي انفرادي بریدونه دي مثلا د پاریس په ښار کې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې برید دی د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا سفیری تینا کایدین ناو ویل دي چې نړیواله ټولنه یوازې د ګډ کار لپاره کولی سي چې په بریالیتوب سره دغه سي ډلو مخه ونیسي هغه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې مثال ورکړ او وی ویل موږ د داعش خلاف د یو موثر ائتلاف ته جوړولو لپاره کار کړی دا سی ائتلاف چې ښکاره ده چې د داعش خلاف جګړې لپاره ډیر مهم دی یوازې امریکا نسی کولای او نه باید چې په یوازې سر دا کار وکړي د شپېتنه ډیر هیوادونه د دغه هوتو سره مرسته کوي چې د اهداف لپاره دغه یو څوړخیزه مبارزه ده د مبارزې هدف یوازې دا نه دی چې د داعش د پرمختګ مخه ونیول سي بلکې بهرنیان چې غواړي د داعش سره یو ځای سي مخه باید ونیول سي د داعش د مالی منابعو ختمول پکښې راځي او د داعش د تبلیغاتو او راجلبولو خلاف مقابله پکښې شامل ده امریکا په دې باور ده چې د تروریزم خلاف کامیابه مبارزه باید د ملګرتیا له لارې وسي د معاصر ملګرتیا مانادا ده چې هغه حکومتي غیر حکومتي او په بهر کې څوړخیزې ادارې تشخیصي چې نړیوالې ټولنې ته د دغو ګواښونو په مقابل کې په مبارزې کې بدلون راوستای سي ملګري هیوادونه د مختلفو وړتیاو او سیاسي ارادو سره په ائتلاف کې شاملېږي دا په دې معنا ده چې د دوی سره کار نه یوازې دا چې ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته ضرورت لري بلکې دې ته هم ضرورت شته چې ملګري هیوادونه تخنیکی او عملی مهارتونه پیدا کړي چې په خپل هیوادونو او د خپل هیوادونو د باندې د تروریزم سره مقابله وکړي سفیری کایدن ناو وویل د دغه ګواښونو د رفع کولو لپاره ډیر وخت او هڅو ته ضرورت شته ترڅو ملګرتیا جوړ شي او اداري اړتیاوې برابر شي هغې زیاته کړه، سره له دې موږ باور لرو چې ګډ کار یو ماسره او پایدونکې طریقه ده چې دغه پیچلی او دوامداره چیلنج مخه پرې ونیول سي.
قدر من اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ. په همدې سره زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسې په خدمت کې یو.